سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینه د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر 1 نیټه ده. زه عبدالحق کاکړمو د مشال ریډیو د نن ورځې نحساته خبرونو په لومړي غړي کې هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، افغانستان او شام په اړه رپورټونه او شننې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوږې سندرې درته اورو. خو پیل له خبرونو کوو. سرټکی د پاکستان چارواکو د ژمی ترپیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د کندوز ښار د سقوط تحقیقات موندنې کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت ته یې سپارلی دی. د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د 14 او وروسته بیا د اور لګېدو له وجې 26 کسان وژل شوي او 80 زخمیان دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان چارواکو د ژمی ترپیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د ځپل شوو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې دوی د اغیزمنو سیمو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شان استولي. په دې کې خیمې، پرستنی او د یخ ضد نمونیا واکسین هم شامل دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې سر له سبا په زلزله ځپلو سیمو کې د واورو اورېدو وړاندوینه کړې ده. د اکتوبر په 16 په سیمه کې راغلي زلزلې کې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې شوي وو. په زلزله کې 306 نوي کسان مړه شوي وو چې پکې 202 په پاکستان او 120 په افغانستان کې وو. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد بېله څه توپیره کاروایي کوي. د بهرنی چارو دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ د اونیزې خبرې غونډې د وینا پر مهال وویل چې ضرب عذاب عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي.
پاکستان د اپریشن ضرب عذاب دوران د هر قسمه وسلوالې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ سوسو وارې دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب عذاب اپریشن او قومي اکشن پلان ستاین د پاکستان او امریکې مشترکه اعلامیه کې هم شوي.
د ایران لخوا د افغانستان امن په عمل کې له طالبان سره د خبرو اترو پیلولو په لړ کې د مرستو وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې قاضي خلیل الله وویل هر څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کردار ترسره کول غواړي اسلام آباد یې هرکلی کوي. په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره وایي په دې هیواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطان یا کینسر مري. د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت پینګ ریبن نومې ادارې ویاند ناصر غفور وویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي چې پکې د زیاتره تعلق له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه وي.
40,000 خواتین هر سال سینې د کینسر له وجې هر کال مري. کله مونږ طبي سہولیات جاج اخلو نو هغه د نشټ په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شوبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي.
ناصر غفور زیاته کړه چې د دوی اداره پینک ریبن د سرطان د مخنیوي لپاره په لاهور کې یو هسپتال جوړوي چې په راتلونکي هفته کې به ورباندې کار پیل شي. د افغانستان د کندوز ښار د سکوت د حقیقت موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت ته سپارلی دی. د کمیشن یو مشر فاروق وردک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روانونۍ له ولس سره شریکې کړي. د ده په خبره رپورټ 2000 پاڼې لري چې ولسمشر ته سپارلی دی. سره له دې چې فاروق وردک له تفصیلاتو ډډه وکړه خو دومره یې وویل چې د دوی د رپورټ خلاصه په 28 پاڼو کې لیکل شوې او په تشکیلاتو، کدرونو او پالیسیو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. کندوز ښار تیره میاشت لنډ وخت لپاره د وسوال طالبانو لاسته ورغلی وي چې وروسته افغان حکومت بیرته ونیولی. د افغانستان پکتیا ولایت شپږ ولسوالیو ته د غزیدلي سړک د پرانستلو لپاره کار روان دی چې کېدای سي نن خلاص شي. وسوالو طالبانو پرون د یو غره په لمن کې د چاودنې په وسیله د څمکنیو لژا منګل، احمد خیلو، ځاځي اریوب، پټان او جانخیلو ولسوالیو ته تلونکې لاره ځکه وتړله چې دغو ولسوالیو ته د امنیتي ځواکونو د ورتګ مخه ونیسي. د پکتیا امنیت قومندان پاسلوال زلمی او ریخیلن مشال ریډیو ته وویل چې سیمې ته امنیتي ځواکونو په رسیدو سره وسوالو طالبانو له مزاحمته پر شا شول او وتښتېدل. وسوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د رومانی په سر شار بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د چودنی او وروسته بیا د اور لګیدو له وجې شپږ ویشت کسان وژل شوي او اتیا زخمیان دي. پیښه بېګا د شپې سوې ده. د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر رئید عرفات ویلي په نایټ کلب کې د موسیقي پروګرام و چې په کې څلور سوه کسانو ګډون درلود. د ویره وښوده چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. دا په بخارست کې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو لویه پیښه ده. یوه یې شاید له کلبه تر راوتلو وروسته رایټرز خبري اژانس ته وویل چې دننه ټال ماټیل دی او خلک د بهر راوتو کوشش کوي. مرستیال لومړي وزیر ګابریل اوپریا ویلي د پیښې د لاملونو په لټنو لاوار له مخه پیل شوی دی. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د شام د څلور نیم کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالو سره د دغې مسلې د حل لپاره د خبرو پر جاري ساتلو اتفاق کړی. بلخوا د فرانس بهرنی چارو وزیر لوران فابیوس وویل چې په یو شمېر مسایلو صلاح راغلې ده. دغه راز د اروپایي یونین د بهرنی سیاست د ادارې مشرې فدریکا موګرینی وویل چې په دې اتفاق وسو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو سیاسي عمل پیل شي. د شام په اړه د ویانا په دغو خبرو کې د شپاړو سیوادونو د سفارتکارانو د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. او وروستی خبر دا چې د بشر د حقوقو څارونکو سازمان هیومن رایټس واچ د امریکا بهرنی چارو وزیر څخه غوښتنې چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه حالت پاکله خپل اندېښنه څرګنده کړي. خبرونه پای.
سلام پختونخوا
تاسو سلام پښتونخوا وری په دې غړي کې د جنو رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه هم لرو. تر دې وړاندې چې د خیبر پښتونخوا په زلزله ځپلو سیمه کې واوري وسی د پاکستان چارواکو د مرستندوی کارونو د زیاتولو اعلان کړی دی. یو نه حکومتي ادارې ساوت ایشین پارتنرشپ په یو څېړنې کې د غیر مسلمو پر ضد په تعلیمي نصاب کې د بدلون راوستو غږ کړی. خو د دې هیواد د عیسایانو یو استازی ولې غواړي چې د دوی اتلان دي هم د نصاب برخه شي.
زمونږ واړه وګوري دا ماشومان هم دا سټډي کې چې واقع دی دا پر اقلیت هم ډېر قربانۍ ورکړې دي. زمونږ هم د ملک صحیح شته حیثیت شته.
د پینک ریبن په نوم یو اداره وایي په پاکستان کې هر کال څلوېښت زره ښځې د سینې له سرطان مري. یوه ډاکټر ښځو ته څه مشوره ورکوي؟
بچیانې شلو کالو ته رسی هر میاشت خپل معاینه خپل لاس سره دی کوي خپل ځان خپل جسم نه دی ځان پوهي.
د افغانستان د کندوز ښار د سقوط په لټون کې کمیشن خپل رپورټ مکمل کړی او ولسمشر ته سپارلی دی. اوس به څه کیږي؟ د کمیشن یو غړی
دوه زره صفحې گزارش دی. دوی به گزارش ته مو ولولي. لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به انشاءالله سبا یا بل سبا موږ د شورای امنیت سره بل مجلس ونیسو.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی پایل له زلزله ځپلو څخه کو. د کڅنګ تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په زلزله ځپلو سیمه کې واوري پیل سي. دوی هڅه کوي چې مرستندوی کارونه ګړندې کړي. په دې اړه باندې د دې ادارې د پاکستان د آفتونو د نظم اداري مشر اصغر نواز پروند په اسلام آباد کې خبري کانفرنس وکړي او هلته خپل جزئیات او نظر شریک کړي. دا چې نور څه ویل دي له اسلام آباد زموږ همکار ریاض مستخیل سره د ټلیفون په لاندې. ریاض خان تاسو تر کله کوم که د پریس کانفرنس نور جزئیات را سره شریک کړي؟
جی ډیره مننه عبدالرحی کاکړ. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې کومه اندېښنا یا کومه یره اصغر نواز څوک چې د این ډی ایم ای یا د آفات د نظم چې کوم د ادارې مشر دی هغه څرګنده کړې ده چې راتلونکو ورځو کې د زلزلو سیمو کې د سختو بارانونو او د واورې لړۍ امکان دی. نو د هغې سره امکان دا هم دی چې بیا کوم د امدادي کارونه دي امدادي هلې ځلې دي نو په هغې اثر پرېوتېږي. لکه د وینا وه چې بیا په وورو په بارنو کې نه خو هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه الوت کولی شي، نه د سړکونو په ذریعه باندې چا سره رابطه کیږي. نو په دغه وجه باندې تر اوسه پورې چې څومره د ریسکیو عملو هغه اثر تر رسیدلی دی او اوس ټوله پاملرنه چې کوم دی هغه د بحالې او امداد ته ورکړې شوې ده. تر دې وخته پورې اته چې کوم دی هلیکاپټر او 15 جازونه دا په دغه امدادي کارونو کې برخه اخلي. او دا خبره ده چې تر اوسه پورې د امداد نه رسیدو په وجه باندې یو کس هم نه دی مړ شوی، داسې اطلاع نه ده راغلی. د ده په وینا څلور میډیکل ډلې دي، هغه کار کوي، هغې په مختلفو علاقو کې بیا میډیکل کیمپونه لګولي دي، په هغې کې کار کوي. دغهرنګ چې کم د خیمې چا ته د خیمو ضرورت وو یا چا ته چې نور کم امداد ضرورت دی، د خوراک څښاک یا دوایانې هغه ورکړې شوي دي. او د پیسو د ورکولو چې کم عمل دی یا کم امدادي رقم چې دی، هغه به هم د ګل د ورځې نه هغه کار شروع به شي. دغهرنګ د ده وویل چې د 15 نومبر یعنی کې کم بل میاشت شروع کیږي، نو د 2 نومبر نه به د واورو عمل شروع شي او تر 15 نومبر پورې داسې یره څرګندېږي چې د زلزله ځپلو سیمو کې د 3 نه 4 فوټو پورې واورې وشي. نو دوی غواړي چې د دغې نه مخکې چې څونه هم امدادي کارونه دي هغه سرته ورسي او کم چې متاثره خلک دي هغه په څه نه څه جوړ باندې هغې ته د سر سوری ورکړي او د هغې چې کمې مسلې دي کمې ستونزې دي هغه اوارې کړي. جی
سمدر ریاض مسخیل تاسو په دې اړه تفصیل راکړي، ډېره مننه تاسو شو وخت او شروز غواړو. خو که څم د پاکستان حکومت وایي چې دوی مرستندوی هلې ځلې زیاتې کړي، خو اغیزمن خلک شکایت کوي چې د دې اعلان سربېره هم دوی ته مرستې نه دي رسول شوي. دا شان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټکم تېره ورځ په سستو امدادي هلو ځلو خفګان څرګند کړی. خو د فتون صوبایي اداره پی ډی ایم ای بیا د روان زیارت ورځې پورې به د وران شوي کورون پر سر د 2 لک او مړو په سر د 6 لک روپۍ او د جوبلو کسانو په سر د 1 لک روپۍ د ورکولو لړۍ به پیل شي. راځي غلام غوسته غوښتو
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته د امدادي هلو ځلو د تیزولو امر کړی دی. په پښتونخوا کې د اپتونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان لطیف خان مشال ریډیو ته وویل چې د را روان زیارت د ورځې پورې به د راغورځېدلو یا زیانمن شوي کورونو لپاره او د مړو او جوبلو په سر اعلان شوي مالی مرستې ویشل سرته ورسي.
15,000 نه زیات ټینټونه موږ د دې دینه ډیسپیچ کړل په هلیکاپټر په ذریعه. 15,000 پورې کمبل شوي، رضایان شوي، په دې تلدله کې وفات شوي دي یا زخمي شوي دي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي.
د زلزلې وروسته اغیزمن شوی خلک د حکومت د ردیعمل نه مطمئن نه ښکاري. او دې لړکی د هنګو یو تن ملک زاهد امین مشال ریډیو ته وویل چې نه خو په اسپیتالونو کې د ټپیانو سم علاج کیږي او نه لری پرتو سیمو ته د حکومت لخوا اعلان شوی مالی مرستې رسیدلې دي.
چې کومې دوا شوی وي په هغه دوا باندې بالکل اسم نشته، نه په ټایم باندې نرس رضی، نه په ټایم باندې ډاکټر رضی، او یو یو ډرپ لګې دنه د پر وته سر زل بر نرس ته ورځي او ریکوست به ورته کوي چې راشه زما مریض هغه ختم شوی دی، دغه وینه پی رضی زه درغلمه دا خبره ده. په کار دا دی چې موږ دم ته مو یو لکه تم سوکتلی وی ټیم یې استولې وی حالات معلوم کړي وی ولې چې نه هلته هسپتالونه نشته، نه هلته سر ډاکټران شته دي، الاریج کې تنظیمات شته، هغه به وجود هم دلته نه ملويږي. نو ته سوچ وکړه چې بیا به په هنګو کې سم ملويږي او یا به په فټای لګو
کیسه ملويږي. 13 ورځ د سواد په سیدو شریف روختون کې د زلزلې لوجي ټپي شوی 2 نور کسان مړ شوی دي. او په پاکستان کې د 6 اکتوبر د زلزلې د مړو ټوله شمیره 240 رسیدلې ده. او د زلزلې لوجي په خیبر پښتونخوا کې 15,000 کورونه ړنګ شوی دي او په زرګونو خلک د یخنۍ لوجي د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم 11 بجو
د نړۍ رنگونه
په 1:30 بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم 2 بجو
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پا پاوکم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو
او سمیو بل رپورت راځو. پاکستان د پخوا په شان یو ځل بیا پر دې خبره ټینګار کړی چې ضرب عذاب عملیات یې د یوې خاصې ډلې نه بلکې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد پیل کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د ونیزې غونډې پر مهال د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله ول چې هیواد یې بې له څه فرقه پوځي عملیات کوي. امریکا دا اندېښنه ښودلې وه چې ضرب عذاب عملیاتو کې حقاني شبکه نه ده ځپل شوې. نور تفصیل له اسلام آباد محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ د معمول خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې پاکستان په هیڅ یو وسلواله ډلې یا خوبت کې توپیر نه کوي. ضرب عذاب کې د ټولو پر ضد یو شان کاروایی روانه ده د کم چې مثبت نتیجې مخې ته راغلي دي.
پاکستان ضرب عذاب کې تحت
پاکستان دا اپریشن ضرب عذاب دوران دا هر قسمه وسلواله ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. مو سوسو واری دا ویلي چې ښه او بد تر هغهو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب عذاب اپریشن او کمی اکشن پلان ستاین د پاکستان او امریکې مشترکه اعلامیه کې هم شوی. نړۍ دا مني چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد کاروي کړي او د دې مثبتې نتیجې هم مخې ته راغلي.
د ایران لخوا د افغانستان د امن په خاطر د طالبانو سره په خبرو اترو کې د مرستو د وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویاند وویل چې هر هغه څوک چې افغانستان کې د امن لپاره خپل کردار ترسره کول غواړي دوی ورته هرکلی وایي.
اصل مقصد دا دی چې افغانستان کې امن وي او که څوک د افغان حکومت سره په دې خبره کول غواړي چې د امن مذاکراتو لړۍ دې بیا پیل کړي نو دا به د هغه هیواد سره سره افغانستان او دې منطقې لپاره یو ګټور ګام وي.
افغانستان کې بھی انټرست میں ہے اور ریجن کے بھی انٹرست میں.
د یادونه ولدا چې د امریکای د خارجه محکمې بیان 13 ورځې ویلي و چې د پاکستان قبایلی سیمه اوس هم د وسلوالو محفوظ ځایونه لري او باید پاکستان د دوی پر ضد بغیر له ستوپیره کاروایی وکړي. بل اړخته د ایران سپریم نېشنل سکیورټی کونسل سکتر هم دا وړاندیز کړی و چې د دوی ملک افغان امن مذاکرات بیا شروع کولو کې خپل کردار ترسره کولو ته تیار دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د ساوت ایشین پارتنرشپ په نوم یوې نه حکومتي ادارې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د زغم او ورورګلوي پیدا کولو لپاره دی په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. دا خبره د دې ادارې په یو څېړنه کې شوې چې پرون په پېښور کې د یو دستوري پر مهال شریک کړه سو. د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسف زئی د غونډې لورغلی او د ریپورټ را لښلې دي.
په سکولونو کې د اقلیتونو د ماشومانو لپاره د اسلامیات پر ځای د اخلاقیاتو د کتاب په اړتیا او د سکول په نورو کتابونو کې ځنې نفرت خوروونکي مضمونونو یا جملو باندې څېړنه کوونکي د ساوت ایشین پارتنرشپ غړي اډوکیټ هاشم رضا مشال رډیو ته وویل چې د دوی د څېړنې تر مخه د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د نفرتونو کمولو لپاره د سکولونو په نصاب کې بدلون ته اړتیا ده.
چې څومره بچو ته اسکول کې خیر مزمږه بچو هغه سره رویه تبدیل کیږي. امدا بچي به مخکې پروفیسر هم جوړوږي، لیکچر هم جوړوږي، استاد هم جوړوږي. نو ایتکس بوکس خو مقصد دا چې ماینورټیز لپاره اسلامیات په الټرنیټ کې هغه نو ویل غوړي نو ټیک دا یو خپل خوخه ده. ما په خپل داسې ماجمان کتلې چې هغه وایي چې موږ وایو هیڅ مطلب خو اته څوک څوک ویل غواړي نو به شک اته څوک وایي. بیا په هغه لټریچر کې یا کتاب کې کوم مواد دی هغه باندې لګه توجه ورکړو.
د پاکستان مسیحی لیگ غړی سٹیفن غوری وایي چې د برتانیې پر ضد د آزادۍ تحریک او د پاکستان په جوړولو کې غیر مسلمان خلکو هم برخه اخیستې وه او باید نصاب کې د آزادۍ تحریک د مسلمانانو اتلانو ترڅنګ د غیر مسلمانو اتلانو مضمونونه هم شامل شي.
منګم بلا کسانو قربانې ورکړې دي. ایدم سپک پکار دې ته دا وی چې منګم واړو ګوري دا ماشومان هم دا سټډي کې چې واقع دي دا پر اقلیت هم ډېر قربانې ورکړې دي چې منګم د ملک صحیح شتا صحیح سیت شتا نو دې دا ساتي چې دا کاروایی شروع شي نو خامخا دا نفرت به کم شي. هر سړی به دا وی چې دې کې اقلیت هم خپل کردار ادا کړی دی او مینه محبت سره به اوسېږي. کله پورې موږ ته دا پته نه چیرې ما تا دا پر څه کړې دي، ما د ملک دا پر څه کړې دي، موږ اګنور کوي نو خامخا دا نفرت سی واقعي.
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربدیال وایي چې پاکستان د ډیرو کورنیو ستونزو سره مخ دی او باید په داسې وخت کې د ټولو مذهبونو او فرقو د منونکو په یووالي
د نور تعصب چې دی هغه د پاکستان بقا د لپاره ډېر زیات خطرناک دی. د دې خبرې کولو مطلب دا چې ریلیجیس فریډم او مانایټی رائټس او ایتھک بک د دې د سنسټایز کولو وخت دی چې موږ د دې اهمیت خلکو ته اجاګر کوو چې د دې اهمیت چې دی نه صرف د نان مسلم لپاره بلکې مسلم کمیونټي کې د خلکو ذهن سازی کې چې دی هغه خلک چې فیوچر کې چې دی په سټیرنګ سیټس باندې راځي او د ملک د دې وطن عزیز پاکستان کار بچلی.
د آرمی پبلک سکول پیښې وروسته د سخت دریځ د ختمون لپاره طرحه شوی نېشنل اکشن پلان بیان کې د نورو مذهبونو، فرقو او قومونو پر ضد نفرت خورونکې ویناګانو او لیکونو باندې بندیز لګول شوی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د شزو سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې په پاکستان کې د سینې سرطان درملنې لپاره یو روغتون جوړوي چې راتلونکي اونۍ به پرې کار پیل شي. د یادې ادارې په وینا چې د هسپتال د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي او د تشخیصي مرکز به یې په اسلام آباد کې پرانستل کېږي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
پاکستان کې د ښځو د سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې پاکستان کې هر کال په زرګونو د سینې سرطان له وجې متاثر کېدونکو زنانو لپاره د سینې د کینسر د مخنیوي هسپتال جوړوي چې باقاعده کار به پرې روان هفته کې شروع شي. د یادې ادارې په وینا چې دا هسپتال به د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي د څه لپاره چې د حکومت له منظوري اخیستل شوې ده. د دې هسپتال د تشخیص یو مرکز به په اسلام آباد کې هم جوړول کېږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پینک ریبن ویان ناصر غفور اویل چې هر کال پاکستان کې سلویغ سره خسی د سینې د کینسر له وجې مري. د دې په وینا چې د ټولو زیات متاثره خسی خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لري. د سینې د کینسر وجوهاتو په اړه د نوموړي وینا ده چې تر اوسه پورې د دې معلومات لامخې ته نه دی راغلي او د دې د معلومولو لپاره د یو سنجیده تحقیق ضرورت دی. دی وایي
40,000 خواتین هر سال
سلویغ سره خسی د سینې د کینسر له وجې هر کال مري او شاوخوا 1,00,000 نورې زنانه په دې مرض اخته کیږي. نو د دې صورت حل په نتیجه کې چې کله موږ د طبي سہولیاتو جاج اخلو نو هغه د نش په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شوبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي. زموږ اداره د دې صورتحال له وجې د پاکستان لومړی د سینې د کینسر هسپتال جوړوي. په سبا چې کار را روانو ورځو کې شروع شي دا به د یو نه دوه کالو ترمنځ جوړ شي او ټول مستحق ښځو ته به وړیا د علاج سہولیت ورکول کیږي.
مفت
طبی سہولیات مہیا کی جائیں گی. د پېښور د ارنم هسپتال او د کینسر ماهره ډاکټر سفورا شاهد وایي چې د سینې د کینسر زیاتره کیسونه په هغه ځوانانو ښځو کې کتل شوې دي د چا عمرونه چې د 20 کالو نه 30 کالو کې وي. د دې په وینا چې کم شمېر سره د سینې د کینسر کیسونه مخې ته راځي نو اوس د دې لپاره په باقاعده توګه د یو هسپتال ضرورت محسوسېږي. دا وایي چې ښځو له پکار دي چې خپله د خپل بدنونو معاینه کوي او که په ځان کې څه ویني چې ډاکټر سره په فوري توګه رابطه کوي.
شلور کالو ترسی هر میاش خپل معاینه خپل لاس سره د کوي خپل ځان خپل جسم نه ځان پوي او کاغه کې لغون دې لګردو بدل راځي تبدیلی نو پته لګي چې دا شیخ بل میاش کې نو دې میاش کې خدا لغون دې لکه سرمن سخت شو یا لاندې غټه کلک لغون دې نری غون دې ښکار شو یا شیپ کې فرق شو نو دې د لپاره هر میاش خپل از خود تشخیص مونږ ویو چې کوي او تاسو هغه کې لمبلو دوران کې بغیر لمبلو نام چې لاسونو سره خپل اسخي لاس سره غس سینا او ترخ ګوره او غس لا سره خې سینا او ترخ پملاسي یا پولاړې تاسو پارام تاسو هغه خبره چې صحیح طریقې سره به ګوره.
غیر سرکاري ادارې پینک ریبن په وینا چې د هندستان په نسبت پاکستان کې د سینې د سرطان د کیسونو شرح درې چنده سیوا ده او هر کال نوي سره کیسونه پاکستان کې رجسټرډ کیږي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. درسې خداسي په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او تر قواریت او تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجی او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوو بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ورې راځي سم د شفیق مرید او سیتا کاسمی پر ځکه سندر واورو او د سندر وروسته به د خبرونې نیمای ته ورسیږو او له نیمای وروسته به درته د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا شام افغانستان په اړه رپورټونه لرو او بیا به هم سندرې هم درته لرو. خو راځي چې اوس د شفیق مرید او سیتا کاسمی پر ځکه سندرې ته واښو. د شفیق مرید او سیتا کاسمی په ژغ کې سندره واوریدله. اوس هم نه نیمه بجې دي. د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د پاکستان چارواکو د ژمی تر پیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د ځپل شوو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبرې غونډې کول چې دوی د اغېزمنو سیمو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شان استوي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د هرې وسله والې ډلې پر ضد بې له څه توپیره کاروایي کوي. د بهرنیو چارو دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ د اوونیزې خبرې غونډې پر مهال وویل چې ضرب اعظم عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي. په پاکستان کې یوه ناحکومتي اداره وایي په دې هېواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطانه یا کینسر مري. د جمعې په ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت پینک ریبا نومې ادارې ویاند ناصر غفور وویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي چې پکې د زیاتره تعلق له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه دی. د افغانستان د کندوز ښار د سقوط تحقیقات موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت یې سپارلی دی. د دغه کمیشن یو مشر فاروق پردک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمې برخې روانولۍ له اولس سره شریکې کړي. د افغانستان پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ ته د غزیدې سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کیدای سي نه خلاصي. وسوال طالبان پرون د یوه غره په لمن کې د چاودنې په وسیله د څمکنیو لژه منګل، احمد خیلو، ځاځي اریوب، پټان او جان خیلو ولسوالۍ ته تلونکې لاره وتړله. د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو په خبره په یونایټ کلب کې د چاودنې او وروسته بیا د اور لګیدو له وجې شپږ ویشت کسان وژل شوي او اته اتیا زخمیان دي. پیښه بېګاه د شپې شوې ده. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډې کې د شام د څلور نیم کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات لا حل شوي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالو سره یې د دې مسلې د حل لپاره د خبرو پر جاري ساتلو اتفاق کړی دی. دا خو د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز. اوس د پاکستان کې د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن جنگ ورځ پانه خپل ادارې په پاکستان کې د زلزله متاثرینو په امدادي کارونو باندې لیکلي او وایي که څه هم حکومت د زلزله ځپلو د امداد لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او دا هم صحیح خبره ده چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل د امدادي کارونو څارنه کوي، خو حقیقت دا دی چې بل طرف ته بزرګونو داسې خلک شته دي چې تر اوسه ورته امدادي سامان څه چې امدادي ډلې هم نه دي رسېدلې. ادارې زیاتوي د دې اصل وجه دا ده چې د شانګلي، دیر او چترا لارې ډېرې خرابې دي او سړکونه ځای زیم اچوی دی چې لوجی هلته امدادي ډلې نه دی رسیدلې او د هغه ځای متاثرین د سخت ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې موږ وګورو نو اکثره په پاکستان کې زلزلې راځي او بیا د کال 2015 زلزله خو موږ له هیڅ جوړ هیرول نه دی پکار، ځکه چې د هغه زلزلې اثرات لا اوس هم د خلکو په ذهنونو نقش دي او لا اوس هم د هغه د متاثرینو امداد په سم ډول نه دی شوی. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت د جاپان، ترکی او نورو ملکونو پر رنگ د زلزلې د نقصاناتو نه د بچ کېدو لپاره د وړاندې نه منصوبه بندي وکړي او یو داسې مستقل نظام جوړ کړي چې یو طرف ته نقصانات کم کیږي او بل طرف ته چې د کومو خلکو نقصانات وشي چې د هغې ازاله او د هغه متاثرینو زر تر زره امداد ممکن جوړی دی شي. بلپلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د څو ورځو راهیسې میډیا کې د عمران خان او ریحام خان د طلاق خبرې کېدې، خو دواړو د دې نه انکار کولو. اخر د جمعې په ورځ دا خبر ثابت شو چې د دوانو طلاق شوه دی. په دغه اړه خپل ټوئیټر پیغام کې درې خام خان وینا و چې موږ د ژوند لارې جدا کولو فیصله کړې. دارز عمران خان هم دا د خپل ژوند یو ګران وخت بللې. درې مخ کې وایي چې دا فیصله د عمران خان کورنۍ فیصله ده او هیڅ چاله نه د پکار چې چا پاس دواجی ژوند تفسیری وکړي او هم دغه وجه چې وزیر اعظم نواز شریف خپل پلویان په دې معاملې د خبرو نه منی کړي او دا ځکه چې څوک څومره لوی لیډر یا سړی هم شي دا قسمه خبره د ژوند سره تړلې وی او دې کې هیڅ نوې خبره نشته. دریا اخري کوي چې د عمران خان او ریحام خان د پاره دا خوا چې دوی په قانوني طریقه د بیلودو فیصله وکړه. ټول سیاسي مخالفینو لا هم پکار ده چې دې معاملې کې ګوتی نه وایي او په دې د خبرو نه ډډه وکړي، بلکې دوی د خپل وسیلې او توانایي د زلزلې ځپلو خلکو د پاره په کار راولي او په دې وخت کې هغوی نه هیروي، ځکه چې سور زمخ کې راغلي زلزلې سره په زرګونو خلکو ته مالی او ځاني زیان رسیدلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پا په نړیوالو مطبوعاتو کې نن د فرانس پریس خبري اژانس او ګارډین ورځپاڼې لیکنې راخیستې دي. فرانس پریس خبري اژانس د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د طلاق پر موضوع لیکنه کړې ده، او د برتانیې ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هېواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. بوریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی کرکټر عمران خان دویمې میرمنې ته هم طلاق ورکړی دی. اژانس لیکي چې د دې خبرې پخلای د عمران خان د دویمې میرمنې ریحام خان د جمعې په ورځ پر ټویټر ویبپاڼه وکړه. د اژانس په لیکنه 28 کلن عمران خان د روان کال په جنوري میاشت کې له 24 کلن ریحام خان سره واده کړی و. فرانس پریس خبری اژانس زیاتوي چې عمران خان او ریحام خان له یو بل سره یوازې 10 میاشتې تیرې کړې او اوس یې یو بل ته طلاق ورکړی دی. اژانس زیاتوي چې عمران خان د ملک تر ټولو وړ کس ګڼل کېدی، خو هغه د حکومت ړنګولو لپاره تر پیل کړي احتجاج سمدستي وروسته د واده کولو اعلان وکړ. عمران خان د حکومت ړنګولو لپاره تحریک د 2014 کال د اګست په میاشت کې پیل کړی و، خو په ډسمبر کې یې له هغه وروسته ختم کړ چې وسلوالو د پېښور پر سکول برید وکړ. اژانس زیاتوي چې د بی بی سی پر پخوانی کارکونکي او د پاکستان د یو ځایي ټلویزیون د خبرونې پر قربانې ریحام خان له هغه وروسته نیوکې وسوې چې نوموړي د تحریک انصاف په غونډو کې ګډون پیل کړ. خلګو پر نوموړې تور پورې کړ چې د خپل خاوند له شهرته په ګټه اخیستنه ریحام خان هڅه کوي چې ځان مشهور کړي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې پر ریحام خان تر ټولو زیاتې نیوکې په خیبر پښتونخوا کې وسوې چیرې چې د تحریک انصاف حکومت دی. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هېواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستانه په داسې وخت کې د خلکو وتل زیات شوي دي چې طالبانو په دې هېواد کې په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له جنوري تر اګست میاشتې 1,22,000 افغانانو په 44 هېوادونو کې پناه اخیستې دي. ګارډین ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده زیاتې او زیاتره پکې ځوانان دي. د سړیو قاچاقبرانو ورځپاڼې ته ویلي چې که د نیمروز له لارې تر تهرانه پر مځکه تګ وي، نو پر یوه کس له 6,000 تر 8,000 ډالرو اخلي، او که تر تهرانه په الوتکه کې او له هغه ځایه پر پښو تګ وي، نو 9,000 ډالر اخلي. د قاچاقبر په وینا که نیغ په نیغه د الوتکې له لارې د ترکیې تر استنبول شاره تګ وي، نو دوی 12,000 ډالر اخلي. د خان په نامه یو قاچاقبر ویلي چې هر شپه له 300 تر 400 کسان د افغانستان له نیمروزه ایران ته اوړي. د خان په وینا په هر 100 کسانو کې 300 یا خنیول کیږي او بیرته افغانستان ته لیږل کیږي، او یا هم د خپل هدف هیواد ته تر رسیدو وړاندې په بل هیواد کې پناه اخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي په شام کې د بشار الاسد د رژیم منځلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي، خو ماموریت به یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنګ کې به مستقیمه برخه نه اخلي. په عین وخت کې د واشنگټن او مسکو پرون په وینا کې د شام د کړکیچ په اړه د نړیوالو خبرو په پای کې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د شام وبخشي. په دې اړه باندې به د سالیه مسالی ریپورت وغوښتو.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرستې لپاره سوریې ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریې ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي، او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواوو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي، او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریې ته ورسیږي. امریکا وروسته له دې سوریه ته د خپل ځنګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیې په دغه هیواد کې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریه د رژیم له هماهنګۍ پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حق له د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یوه نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي، خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنگ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده، خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه ونډه کې ګډون نه وکړي.
و بخشی دا ریپورت است سلطان سرور وړاندې کړی په غلطی سره د سالی احمد سالی نوم واغست. یو بل ریپورت راځو په افغانستان کې د نامنیو زیاتېدو ځینې سیمه ییز هیوادونو له هغې ډلې روسیې اندېښمنه کړې چې د امنی به دوی ته هم ګواښ پیښ کړي. دغه هیواد اوس چمتو سوی چې له افغانستان سره پوځي مرستې وکړي، او بیا هم دا چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. دا چې اوس روس په افغانستان کې کومو اهدافو ته رسیدل غواړي او د افغانستان په قضیه کې د دغه هیواد احتمالي شکلتیا ته په کوم نظر کتل کیږي، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال قسیم سلمل یو ریپورت جوړ کړی چې تاسو په امر ته راګرځو.
د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو روسي څرګندونو د بیلابیل کډوی ترمنځ بیلابیل نظرونه رامسته کړي دي. یو نظر دا دی چې د افغانستان په قضیه کې د روسي د احتمالي شکلتیا یو لامل په سیاسي او پوځي ډګرونو کې لویدي سره د غیوات په خواني سیالي ده، خو ځینې بیا په دې باور دي چې په ځانګړي توګه د افغانستان په شمال کې د نامنیو روسیو څپو دا هیواد اندېښمن کړی چې دا نامنۍ د منځنۍ اسیا له لارې د غیوات تر پولو هم ورسیږي. په ولسی جرګې کې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقیوم سجادی له ازادۍ ریډیو سره په مرکه کې دې ټکي ته هم اشاره کوي چې روسیه له پخوا هم دا لیوالتیا درلوده چې په افغانستان کې خپلې نابشپړې پروژې پای ته ورسوي.
روسیه له یوې مودې نه مخکې هم په افغانستان کې د غیر پوځي، اقتصادي او فرهنګي او یا هم د خپلو ناتکمیلو پروژو په تړاو د حضور لیوالتیا درلوده.
شغل سجادی وایي که روسیه وغوړي د افغانستان په جګړه کې شکیل سي، نو دا به د افغانستان لپاره هم یو فرصت وي او هم کېدلی سي یو ګواښ وسی. دی وایي دا کار لوی خو د سیمې په کچه له تروریزم سره د مبارزې کرښې پیاوړي کوي، او یا هم دا چې ناټو دې ته متوجه کوي چې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره په خپله د افغان ځواکونو اړتیاوې پوره کړي. بله دا چې کېدای سي دا کار افغانستان یو ور بیا د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ډګر بدل کړي. هغه اندېښنه چې د چارو ځینې کارپوهانې هم لري، د پوځي چارو کارپوه جنرال باری آرز اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدو روسیې اړ کړله څو د مقابلې لپاره په خپله لاس په کار سي.
فکر کوم چې د افغانستان لپاره د داعش نوم د یو حساس ترین مرحلې په نامه دی. فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسېدو په حال کې ده چې هغه د هند او پاکستان و، او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده چې هغه به خدای نخواسته، خدای مکړه، د امریکا او روسیې تر مابین وي او ډګر به هم د افغانستان.
خو پښتنه داده چې آیا په افغانستان کې عام ولس د دې پلوي کوي چې په اوسنی بې ثبات وضعیت کې له روسیې مرسته وغوښتل سي؟ ښاغلی آرس وایي نه یوازې خلک، بلکې آن هغه کړی چې د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې له روسي پوځیانو سره جنګېدلي اوس له افغانستان سره د دغه هیواد د پوځي مرستو غوښتونکي دي. یو شمېر نور کارپوهان بیا په افغانستان کې د سترو قدرتونو لکه د امریکا په مشرۍ د ناټو او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې مسله ناممکنه بولي. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکسي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له افغان حکومت سره د یوې ستراتیژۍ او تړون له مخې مرسته کوي چې دا به په افغانستان که در روسیه در مداخله مخونی سی.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست.
کم امرسته چه در امریکا متحد ایلاتی کوی هقا در شیکاگو در کنفرانس پر اساس ده دیری روخانه کرخیدی چه حالتان روسیه داخله دایسی او نه هم باید در کار وکدی. در استراتیجی کم امرسته ده چه در نیابتی جگده مخنیوائی با وکدی.
په روسیه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره د روسیې د احتمالي شکلتیا بحث د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو کډیو ترمنځ تود سوی دی، خو د افغانستان په قضیه کې د روسیې د دې احتمالي شکلتیا لامل څه دی؟ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د روسي د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبان او اسلامي دولت ډلې د غړو راغونډېدو د دغه واد پر شمالي ګاونډیو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هم دي د حمله خطر زیات کړی دی. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف هم د چین په مرکز بیجینګ کې د وینا پر مهال له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او چین ته د ورپېښېدونکو خطر په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړی وویل چې آیا کابل به د نړیوالو ځواکونو د نشتون په صورت کې په یوازې سر وکړی سي له وسلوالو ډلو سره په خپله خاوره کې مقابله وکړي.
خاید افغانستان خاور د اسلامي دولت ډلې د اروپا کول خو د منځنۍ اسیا د ګډو ګټو خپلواک هیوادونو او د چین اویغور مشته سینکیانګ لورته د لا پراختیا په هدف کار وختل شي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې دي، دا پښتنه پر ځای پاتې ده چې آیا کابل بل دغه ګواښونو سره په یوازې سره د مقابلې توان ولري.
خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور له دوام سره سره د کابل له خوا له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه هم د پام وړ ده. د افغانستان جمهور ریاست په وروستۍ کې اعلان وکړ چې د هوای ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لار دی چې دغه هیواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د جمهور ریاست ویاند سید ظفر هاشمی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان یو کشور مستقل و
اختیار افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د اړیکو په جوړولو کې عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې موږ له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. زموږ هیله ده چې د امریکا په افغان ځواکونو شی اغیز لرلی شي. د دوی په لاس کې ډېر تجهیزات کولای شي ځواکونه د ترهګرۍ په وړاندې جنگ کې پیاوړی کړي.
د دې ترڅنګ د ولسمشر لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستوم او د افغانستان یو پارلماني پلاوی هم په ورستۍ کې روسیې ته سفرونه درلودل څول تروریزم سره د مبارزه په برخه کې د غیواد مرستي را جلب کړي. کارپوهان کته هم په افغانستان کې د تروریزم د مقابله لپاره د سیمې اجماع را بلل مهم بولی، خو سپارښتنه کوي چې که افغان حکومت روان وضعیت سم مدیریت نکړي نو د غیواد په یو ور بیا د ستر قدرتونو د نیابتي جګړو او سیالیو شاهد ووسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د کندوز د پیښو حقیقت مندونکو کمیشن وایي چې د خپل نهایي ریپورت چې خپل ریپورت یې نه کړی د افغانستان حکومت ته سپارلې. د ریپورت د افغانستان د معرفت پوښتنه وزیر فاروق وردګ او د امنیت د عمومي ریاست پوښتنه رئیس امر الله صالح په مشرۍ برابر سو دی. فاروق وردګ پرون د مشال ریډو افغان څنګه ازادي ریډو ټول چې ورسره د ریپورت د چارواکو لخوا وکړل سي پر روانونه کې په مطبوعاتو لارې خلکو سره شریک کړي. د سلطان سرور ریپورت به ورسو.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندن کې خپلواک کمیسیون یو مشر فاروق ورداګ پرون ازادي رادیو ته وویل چې خپل ریپورت یې نهایی کړی او د افغانستان جمهور رئیس د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس او د امنیت د شورا غړو ته سپارلې دی. خغلی ورداګ وویل چې فیصله په دې وشو چې د امنیت د شورا غړي به دغه ریپورت وګوري او کچیر دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودي کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
مو پرون خپل گزارش ورته عراق کړ او وی وخت وکړه چې 2000 صفحه گزارش دی. دوی په گزارش ته مول ونی او د لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي، هغه به ان شاء الله سبا یا بل سبا موږ د شورا امنیت سره بل مجلس ونیسو. هغه توضیحات چې ضروری توضیحات ارائه شول دغه نه وروسته به ان شاء الله موږ خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دی هغه به خپل ګران وطنوالو سره د مطبوعاتو له لارې شریک.
فاروق ورداګ پرته لدی چې نور تفصيلات ورکړي وویل چې دوی د خپل ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارښونه او توصيه لري. هغه وویل چې دوی سفارښونه په درې برخو ویشل شوې دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کادرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه وویل چې دوی د خپل ریپورت په برابرولو کې د تلې یا میزان په شپږم نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیربط اړخونه چړلې دي. له خلکو، سیمایزو او د مرکزی حکومت چارواکو او د امنیت د شورا لغړو سره خبرې کړې دي. فاروق ورداګ زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استادو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه ریپورت په جوړولو کې مرکې شوې دي. د غراز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوط وروسته یې په دریو ونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه ریپورت کې کار اخیستل شوی دی. کندوز په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په جګړه کې لومړی ولایت و چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی. سره له دې چې افغان ځواکونو وشو کړی چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د کندوز ښار او شاوخوا سیمې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیولې چې کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وې، خو د دغه ښار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله پوښتنې راولاړې کړې، چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او ماموریت وغځوي.
سلطان سرور ریپورت مورید د اوسم راځي د فرحت دریا په ځای کې سندره وورو.
منکر لپ عشق لا سونا کر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نه جوړو د خپل کور دیوالو نه په زخم لپ کې اوبه راوړو لغرا لالو نه په زخم لپ کې اوبه راوړو لغرا لالو نه ما کر لپ عشق لا سونا جوړو دخل کور دیوالونا جوړو دخل کور دیوالونا دلته څنګه دکل زالو عمرل مین ڈاک دل تزڑونا دل تتی تھانگے ڈاکے لسالو عمرل مین ڈاک دل تزڑونا مقبولو کتو دے قسمت توری ترشلی مقبولو مٹو جوڑو اترے محالونا مقبولو کتو دے قسمت توری ترشلی مقبولو مٹو جوڑو اترے محالونا مکر لے پہ عشق لا سونا جوڑو دخل کور دے والونا جوڑو دخل کور دے والونا ماستو تا پاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو اوچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغرا پو چڑو نا چولی نخترونا مپو اوچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغرا پو چڑو نا چولی نخترونا کو زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا کر لپ عشق لا سونا جوڑو دخل کور دیوالونا جوڑو دخل کور دیوالونا
د فرحات دریا په ژکم سندره اوریدم. د هند سینما ستوري شاروخ خان 50 کلن سو، وایي چې فلمونه جوړول بنه پرشتي. د هند سینما دغه مشهور ستوري وایي چې لشتل 15 نور خوراشه فلمونه جوړوي. اسمت چاروان رپورٹ لري.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی چوری چوری چپکے چپکے.
دا ہند سینما نام تو ستور ہے شاہ رخ خان چھ 50 کلن کیجی وای چھ لا ہم دا سینما ل نڑی چھ رخصت نہ اخلی. شاہ رخ خان با دراتن کی دوشنبے پورس 50 کلن شی دی وای ما فیصلہ کڑے چھ ل 50 تر 55 کلنی 15 ڈیر خ فلم نہ جوڑ کم دا بخورا مشہور فلم نہ وی بی جوڑی فلم نہ.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے؟
شارو خان دغه راسوای غوړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکنه وي. شارو خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایمه لسیزه کې په تلویزیوني سیریالونو کې دوبلاژ کاوه. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاروخ خان په څه باندې 20 کلن فلمي ژوند کې تر 80 په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره د دل تو پاگل هي، کچ کچ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے،
شاروخ خان د شهرت اندازه د فیسبوک پانه هم لګولې شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشا کړی دی. د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیې او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاروخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاروخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دی. خو له دې سره سره د کرکتون کې پدې کې هم شک نه لري چې د شاروخ خان شهرت بې ساری دی. دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وایي شاروخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلې مین کړي او دوه نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي.
ذرا آپ کی امانت ہمیشہ آپ ہی کی رہے گی. آپ کو کیا لگا؟
په ورستیو کې کله چې د برتانیا یو پوهنتون شاروخ خان ته افتخاری دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خفګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاروخ خان شخصي عواید 28 میلیون ډالره اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظر په نړۍ کې اتلسم فلمي ستوري بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے.
د شاروخ خان پړمو د اسمت سروان ریپورت واوري دي. سلام پښتونخوا خبرونه کې اخیری شی بوتر رسیدلې یو پایتې رسو د کرن خان په ژغ باندې خو په بل غړي کې به تاسو سره یو.
دړډی رغما مې دسړ پڅو کډړ دې ما خولې دلې ما خولې دلې دې مکه خولې یار مې مړ دې و ما خولې دلې دې مکه خولې یار مې مړ دې دړډی رغما مې دسړ پڅو کډړ دې ما خولې دلې ما خولې دلې دې مکه خولې یار مې مړ دې ما خولې دلې دې مکه بغیر لدمی او بغیر لدمی بغیر لدمی بغیر لدمی جون غمونو کی ککر دے ما خوب لی دلے ما خوب لی دلے پریم کا پھولے یار میں مڑ